په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یو ځدی رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل شو. پروپورونه کې اوري چې د شزنه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازنی حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د سعودي عربستان والي عهد د امریکا ولسمشر ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازنی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. مارکیز پر دا خبره له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې وکړه چې تیره شپه خبره شوه.
You mentioned Afghanistan. We've been in that country for 18 years.
تاسو د افغانستان یادونه وکړه. مونږ تلس نو لسکاله کیږي په هغه وخت کې یو د پرمختګ یوازنی لار سیاسي موافقه ده. کومه د طالبانو اوسنی افغان حکومت او زمو ترمنځ پر یو موافقه سلا شو چې یقیني کړي افغانستان نور د تروریستانو لپاره امن ځاله نه ده. دا یو ښه کار دی. دا به موږ ته اجازه راکړي چې سرتیری وزګار کړو او د هغو دوه هیوادونو روسي او چین پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې مونږ یې په اوږد مهال کې په اړه اندېښمن یو.
د امریکا دفاع وزیر داسې وخت دا خبره وکړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات عملا نن د درېیمې ورځې لپاره په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ور بحثونه پر دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره برابره سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي کچیرې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي نو له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. هغه ویلي چې نن دوشنبه به د امریکا او طالبانو هیات بیا په خپلو کې خبرو ته کښیني. په ترکیه کې د استنبول پروسی یا آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سوله، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کانفرنس نن په استنبول کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان لخوا پرانیستل کیږي. په دې کانفرنس کې د استنبول د پروسې د 15 ګډونوالو هیوادونو، د بهرنیو چارو وزیران، 14 ملاتړي هیوادونه او 12 سیمه ییز او نړیوال ملاتړي سازمانونه ګډون کوي. تمه د استنبول پروسې یا د آسیا زړه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه هم د نویو ژمنو پر اساس تصویب شي. د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې د یو با امنه او با ثبات افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیتی، سیاسي او اقتصادي همکاري په هدف پیل شوې ده. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل سویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي. د ناکامورا د یو وژل سوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان ازادي رادیو ته ویل چې کوچني لمسیان د دوی لاسونو ته ګوري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو. دا بیا سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې د دې اوس څه دغه به وشي. څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړ او نور زموږ علاج نه د حکومت پوهېږي او کار یې.
تیره چهارشنبه په جلال آباد کې د جاپاني الاصل افغان مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلولو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته پر لاره سوار کړه خو درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل همکاري ځای پر ځای ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې له مدارکو او نښو داسې ښکاري چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې ده. د ننګرهار چارواکو د وژل سویو له کورنیو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. د سعودي عربستان والي عهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یو پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنۍ سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان د دولتي خبري اجنس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقات سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په یو پوځي اډه کې په ډزو درې کسان ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویلي چې ټولو وسله والو ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغو بهرنیو سرتیرو ښه بررسي چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره راځي. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله استعفا کړې وه یو بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه رامخکې سوی دی. حریری وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د صدر اعظم مقام ته کاندید سوداګر سمیر خطیب له خپلې کاندیداتورۍ تیر سو. د لبنان ولسمشر میشل اون د پارلمان له وکیلانو سره په دې اړه سلا مشوره تر روانې دوشنبې وځنډوله. تمه کېده چې نن خطیب د صدر اعظم په توګه ونومول سي. سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 تر پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لیرې سو. د لبنان د سیاسي سیستم پر اساس باید د دغه هیواد صدر اعظم سونی وي. په لبنان کې خلکو د بیکارۍ، ناسمو خدماتو او زیات اداري فساد له کبله مظاهرې وکړې. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یوه ټپي سوي ژغورونکي په روغتون کې سا ورکړه. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په دریم منزل یوه هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل سو. اور کرار کرار 4000 متر مربع ساحې ته پراخ سو او شاوخوا 13 تنه نور کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک ویلي چې اته کسان اوس هم ورک دي او حکومت به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې خپلوان یې په پیښه کې مړه سوي دي. د دې پیښې د پلټنې لپاره جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د قربانیانو لپاره په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د رواني پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړې کې له 2014 کال راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د دواړو ولسمشرانو دغو خبرو ته چې د نورماندی فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل زمینه برابره کړې ده. دا به له 2018 کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران سره ګوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړې کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ برابر کړی چې دا پخپله د روسیې مستقیمه پوځي مداخله ثابتوي. سعودي عربستان رستورانونو ته د ښځو او نارینهو د دروازو بیلوالی ختم کړ. دا خبر پرون د سعودي عربستان د شاري او کلیوالي چارو وزارت اعلان کړ. له دې سره به په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د تبعیض مسله تر یوه حده ختمه سي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې او نارینه چې سره خپل نه وي په عامه ځایونو لکه رستورانونو کې یو ځای نسي سره کښېنستلی. د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ سو.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن. خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنند و اینا آزاد شوند و زندگی عادیشان برگردن.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا سره یو ځای د وژل سو افغانانو کورنۍ وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
او څه چې ظالمان یو دا شهیدان کړه او نور
په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوي.
په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانۍ د ترویج په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده.
د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوونکي د لارې له خرابېدو شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وی دی د ژوند نه بزور کړی دی سړک.
په کندز کې سږ کال د بادامو حاصلات زیات وو.
لاسونه نه لګل ورو لاسونه درخته ستاسو سره لاسونه پرې شته یعنی غټي درخته پرې لاسونه پرې ځان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د عراق وضعیت ته کتنه سبب دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلټ کې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شریزینه بندیانو د سزا د بخښنې او د بند مودې د کمولو فرمان ورکړی دی. په دې فرمان کې چې د ارګ ماڼۍ لخوا خپور شوی د ټولو هغو شریزینه بندیانو د خوشي کولو امر شوی چې درې ګونو محکمو له درې کاله په کم بند محکومی کړي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د خزینه بندیانو د سزا د کمولو او بخښنې فرمان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د کمپاین په خاطر صادر شوه. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو کمپاین د نومبر له 15مې پیل او د دسمبر تر 10مې یعنی همدې سه شنبې دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی فرمان خپور کړی او لیکلی دی چې د دریګونو محکمو لخوا تر درې کلونو په زندان باندې محکومي بندیان دي خوشی شي. دا ښایي لومړی وار وي چې تر درې کلونو په زندان باندې د محکومو خزینه بندیانو په اړه داسې فرمان صادریږي. په دغه فرمان کې چې بشپړ جزئیات پرون یک شنبه افغان حکومت خپاره کړي، همدارس د هغو خزینه بندیانو لپاره چې له دریو کلونو پورته آن تر دیرشو کلونو پورې په بند محکومی دي، په څو کټګوریو کې د بند مودې د کمیدو سپارښتنه شوې. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مرستیاله شیرین محسنی وایي ښه ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو مسله په عمل کې وښودل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل ګڼې ښځې شته چې په کمو مسایلو بندیانې دي او د افغان ولسمشر اوسنی فرمان به یې په ازادېدو کې مرسته وکړي.
د ولسمشر دا کار یو عملي ګام دی، لږ تر لږه په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره موږ یوازې شعار ورنه کړو بلکې عمل وکړو. ګڼې ښځې دي چې جرایم یې کم دی او دوی بندیانې دي. د ولسمشر فرمان به یو ښه فرصت وي همدغه بندیانو ته چې آزاد شي
د عمدي قتل، سړي تښتونو، اداري فساد او ځینو نورو محکومو خزینه بندیانو له برخلیک سره محتاطانه چلند شوی او تر ډیره د افغان ولسمشر په اوسني فرمان کې نه دی راغلي. د ازادي راډیو د راپورونو په اساس چې له ځینو خزینه بندیانو سره یې پکې خبرې کړي، یو شمېر دا بندیانې په قضایي سیستم کې د فساد د موجودیت، د دوی دوسیو ته د نه رسیدګي، ناوړه شرایط او د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنې ښیي. شګوفا او نرګس چې پخوا د کابل په زندانونو کې بندیانې وې، ازادي راډیو ته ویلي وو
فقط از خانه فرار کړې بودم، ما را د څو قید دادن متوجه من هیڅ کس پیش بوسی ما میګرد خو مګم جای کار پیسې است، جای کار واسطه است، کی چیز نیست.
خپل کوم خاص جرم نه لرم، از درې نفر له طریق افتتاح شوم چې یو وخت زده او دو نارینه وخت چې هغه د تسکیر شو زه له هغه سره یو ځای باندې شوم.
اکثر خزینه بندیانې ماشومان هم لري چې په زندانونو کې ورسره لویږي. مینا د جلال آباد په زندان کې پیدا شوې او ویل چې هیله لري لخپلی مور سره یو ځای به هر روزی
لاره روز نن نشم مور می هم دل تما سره سید لزبه پیدا شوی ما بس کی غدر من می داره چې بیرون ته وز مور سره کورتلار سم خپل رونه می کوره ما خند می کوره.
د زندانونو د مطالعاتي مراکزو د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 800 خزي بندیان دي. اکثر دا خزي تر ډیره د اخلاقي جرمونو لکوره د تیختی او یا د کورنۍ د غړو په وژنه محکومی پیژندل شوی.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د وژل سو افغان همکارانو خپلوانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار اچارباکي وایي چې له دغو کسانو سره د مرستې پیلانونه لري. د سهارګل امیرزی راپور به واورو.
په ننګرهار کې د جاپان د پی ایم ایس خیره موسی د مشر ډاکټر ناکامورا د دریو وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي چې د وژل شوو غړو مرګ د اولادونو ژوند تریخ کړی او د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د دغو کورنۍ غړي او خواخوږي وایي چې که د وژل شوو کسانو د اولادونو لاسنیوی ونه شي نو راتلونکی ژوند به یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د وژل شوو کسانو له ډلې یو هم سید رحیم دی چې د ننګرهار د درېنور ولسوالۍ د سګۍ کلي اوسېدونکي او د دریو لونو او دریو زامنو پلار وو. د سید رحیم پلار ولسخان وایي چې د سید رحیم اولادونه لا کوچني او د خپل پلار د مرګ درد ځپلي او هیله لري چې د دوی لپاره د ژوند او زده کړو زمينه برابر شي. ولسخان چې له درد ایزل وران او د خبرو تابې نه درلود وویل چې د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم لزان سره وژلي او شپه او ورځ د خپل پلار د مرګ په ویر ژاړي.
دا حکومت تر له پوجي وظیفه اجرا کول او دا سر پریشه او بی سر پریشه دا مچیانی پاتی شو امکان نری دیدی او صداقه بوشی امکانات بوشی او سچ ظالمانی او دا شهیدانی کرد او نور
سید رحیم له خپلو دوو نورو ملګرو سره د ډاکټر ناکامورا د ساتونکي دنده پر مخ وړه چې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د یوې نامعلومې ډلې وسلوالو په برید کې ووژل شو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی، خپله ډاکټر ناکامورا د سید رحیم په ګډون درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. د سید رحیم مرګ د د خپلوانو او کلیوالو پر روان بد اغیز کړی او ټولې د ناچارۍ او د اولادونو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د سید رحیم ماما وایي چې د دوی کلی غیر له غرو رغو نور هیڅ نه لري او د سید رحیم ماشومان د ژوند کولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د دره نور یو تن قومي مشر حبیب رحمان وایي چې سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې د لاسه ورکړه. د زیاتوي چې که حکومت او مرستندویه بنسټونه یې مرستې ته اوږه ورنه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک، مات او نور هم ناهیلی شي.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه یو یو د سرپنا ځای جوړ شي. او تاسو ګورئ دا غره کې پراته یې موږ دلته چی نشته دی وروجانه. دا وظیفه یې کړو پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګل دی وسپارم.
د درینور یو دینی عالم وایي چې سید رحیم او د نور دوو ساتونکو ملګرو لوی وداس چا سره دنده نه تر سره کوله شي په جګړه کې ښکیل وو، بلکې د دې وطن د آبادی او خراسي فکر ورسره وو. دی وایي چې د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ استاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی، د جون ورته جوړ کی، نه دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم د غامل خوښنی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرسیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. ښاغلي عمر زیاته کړه چې قاتلین یې غواړو او د پلټنو هڅې دې ګړندۍ شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه د خپلو پلټنو وضعیت جدي ښودلی او ویلي دي چې د پرمختګ په صورت کې به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکي په دې ولایت کې د خرابو سړکونو له حالت شکایت لري. د ترانسپورت وزارت سرپرست به وایي چې تهدیدونه د دې سبب شوي چې د سړکونو د بیرغونې مخه ونیول سي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکي وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې تر څنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژوند بیزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بیزار کړی دی. داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي، بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډېر وي، د ژوند نه بیزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې تر څنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر پټول بک سکرین چان اچوي، د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابر لار اوږده سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف یو، د جپل چکانو نه ډېر په تکلیف یو، ډېر په تکلیف یو، لږ نه په تکلیف، څه بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی دی یک ولسوالۍ ته د غځېدلی سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی دی، لبین تللی دی، هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای دې امنیت راولي. نور څه غواړو؟
که یو به خواته د غزنی اوسیدونکو ته دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي. په لومړي سر کې خو د بودیجې موضوع ده، بودیجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو لخوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخه مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو، دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي، سروې هم سوې، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی، دا قرارداد یو کال وخت تیر سوی دی. خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین وایي چې د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره یا هم بډاینې لپاره تر اوسه په افغانستان کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. پرون په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ولمانځل شوه. خاطر بردیس او نور تفصیل.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل، دغه جشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ون منزل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلي چې د هنر څخه په ټوله معنا نمانځنه وکړو. یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر له لارې که هغه د سینما هنر وي، که نقاشي وي او یا هم د داستانونو لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي. خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نه ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوی پیغام یوه برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره
د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر، پخوانیو سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې نمانځل کیږي. خو سږ کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکه او له پخوا څخه یې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نه ونیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خپرېدونکې ورځپاڼې نیویارک پوست د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر بیا پیلېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په قطر کې تیره شنبه دا خبرې په داسل کې بیا پیل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره سپتمبر میاشت کې د هغو د لغوه کولو اعلان کړی و. د نیویارک پوست په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې تعهد د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې په افغانستان کې په اول ګام کې تاوتریخوالی کم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مذاکرو نهایي هدف پر یوه دایمي اوربند سلا کېدل دي. د امریکا او طالبانو استازي په داسل کې سره ګوري چې ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې طالبان غواړي یو موافقه وکړي، خو د ده په خبره امریکا د یو اوربند غوښتونکی ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د نومبر پر 28 افغانستان ته د شکرانې د ورځې په مناسبت د خپل ناڅاپي سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې وکړې. زلمی خلیلزاد د قطر تر سفر مخکې دوه ورځې په افغانستان کې و چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې هم خبرې وکړې. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې واشنگټن پوست د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی ته د درناوي پر رسمي مراسمو او د هغه پر کارونو لیکنه خپره کړې ده. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلولو په ډزو ووژل سو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ناکامورا چې د افغانستان په ختیځ کې خلکو لمینی کاکا مراد بالا د اوبو د مدیریت، د اوبو لګولو، د عصري کولو او د کرنې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. جمهوری ریاست د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه مؤثر ګڼلي چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل شوی دی. ولسمشر غنی د چنبې په ورځ د ناکامورا مړی ته د درناوي د رسمي مراسمو پر مهال له افغان سرتیرو سره یو ځای د ناکامورا جنازې ته اوږه ورکړه او تر الوتکې پورې یې بدرګه کړه. د ناکامورا میرمنې ناوکا او لور یې اکیکو د ناکامورا له دریو همکارانو سره یو ځای له جاپانه کابل ته سفر وکړ چې د هغه مړی جاپان ته ولېږدوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ناکامورا وژنه افغانانو ته یوه لویه ضایعه بللې او ژمنه یې کړې چې پولیس به قاتلان تعقیب او ونیسي. ولسمشر غنی ناکامورا چې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو یو اتل بللی دی. د واشنگتن پوسټ رسپنی په لیکنه کې ویلو د ناکامورا وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. دوی له تیرې چهارشنبه د ناکامورا په یاد په بیلابیلو ولایتونو کې شمې بلوي او خواخوږي ورسره شي. د لیکنې په حواله په ټولنیزو شبکو کې هم ګڼو کسانو خپلو پروفایلونو ته د ناکامورا عکس ورکړی دی. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته یو مهم مقام له دندې ګوښه کړای شوی او په ښار کې امنیتي پوستي زیات سوي دي. جمعه او شنبه سهار مهال نامعلوم وسلولو په بغداد کې پر مظاهره چانو ډز وکړې چې 25 مظاهره چان او پولیس یې په نتیجه کې ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د ایران رژیم د بغداد په وروستي برید کې لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پایله تر اوسه تباندی 430 کسان وژل شوی دي. نور تفصیل له سفی الله استانګزینه.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خنړی برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وي. اسوسییټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې برودونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعه په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملیشو ډلو کړی. ایران په منځنی ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړی او دا کار یې لا پسې زیات کړی. د جمعې پر ورځ په بغداد کې بریدو شو او بیګونا مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد ښیي دا بریدونه د عراق ملیشه ډلو د ایران د رژیم په مستقیمه لارښوونه کړي. په ایران باندې باید فشار زیات شي او له اروپایي هیوادونو غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټي لګول شوی چې د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبه تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس المحمد وایي له دندې ګوښه کړای شو. د اینا رسمي خبری اژانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین التمیمی ټاکل شوی. د جمعې پر ورځ د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخیلانی میدان کې ټول وو ډزې وکړې. دا د اکتوبر لومړۍ د عراق د مظاهرو له پایله تر ټولو خنړی پیښه وه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا وکړه. د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول ټال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهره چان ځوانان او د پانتون محصلین دي چې له بیکاری، فساد او د خدماتو له نشټوالي په تنګ راغلي. مظاهره چانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران یې د دوی په ملاتړ تورن کړي. په همدې خبرګون دوی په نجف کې د ایران قنصلګری وسوځول او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قنصلګری د سوځولو او ویجاړولو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځني ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهره چانو د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړې دي.
د ګڼوریدونکو سیمې څنګه راغلي عبد الله بارکزای له کندهار لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای شي چې موږ ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نیوي په کندهار کې مول برق څنګه خوان نه دی اخیستی یو څو ورځې سمې بیرته خرابېږي. عبد الواحد مدقیق لوګر په درویش کلی ته د برق د پایو لاین کشي هم سوي خو برق څخه محروم یو. قاضي شفیق الله د بغلان لیکي له طالبانو غوښتنه لرم چې اوربند وکړي او بیا ورسته سولې ته زمينه برابر سي. نقيب حسين زئي له کندهار لیکي د ټاکنو نه اعلان د خلکو پر ورځني ژوند اغیز کړی دی. عبد الغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي خدای دې وکړي چې 2000 کال د سولې کال وي. خپلواک صاحب له لغمان لیکي د ژمي پراتک سره پالیشنګ کې هغه کورنۍ په بد وضعیت کې دي چې سرپناه نه لري. تاسو زه دی رادیو ته واجیاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ نن بحث کیږي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ د دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي شریکه کړه. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله یې استعفا کړې وه، یو ور بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه را مخکې شوی دی. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شهر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په خبرونه کې مو د خوست په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. د کندز بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال د هوا د شوالي له کبله دوی خپل د بادامو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي دي. دوی له دولت څخه د شمار کې غوښتنه کوي. اجمل آریان لسمی پر دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د کندز باغلورون کې وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. حبیب الله چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري په دې اړه وایي بزګران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل د آب او هوا ښوالی بولي او دغه ورځ په بازار کې د بادامو له نرخ څخه هم راضي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بڼوال اکرام الدین په دې اړه وایي
پروس کال نه هوا بل کال نه حاصلات څه کالی ښه دی. نرخونه پروس کال نه څه کالی 200-300 فرق کړی جګ شوي دي. کندز کې لس رقمه بادام دی. ستربایی دی، بخملی ستربایی دی، قاربایی دی، خیرالدینی دی، مرواج دی، قغدی.
له دې سره سم په کندز کې د وچ او تازه میوو د ټولنې مسؤل عبدالباقی هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راغلی.
روز به روز دهقانی رشد کړی، مردم باغدار درختای خود صحیح سالم
کرنه دی ودی په حال کې د زکه بازګران خپل باغونو سمه روزنه او پالنه کوي او په همدې دلیل د هر کال په تیرې دوسره د میوه او خاصتا د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي او سږ کال د بادامو نرخ هم ښه دی. په کندز کې د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه بیا پر بڼوالو د اصلاح شوو نیالګیو ویشل او دغه ورځ په معیاري ډول د باغونو جوړول بولي. د نوموړې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي سږ کال د آب او هوا ښوالي له کبله د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او تر څنګ بڼوالو ته زموږ مسلکي کارکوونکو لخوا لازمې مشورې ورکول کیږي او هغه نیالګي چې د طبیعي امراضو او د یخنۍ په مقابل کې له ځانګړې ځواکمنتیا برخمن وو موږ پر بڼوالو ویشلي دي. د نوموړې په وینا د بادامو باغونه ډیری د دې ولایت په چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو کې دي. بادام د افغانستان له مهمو صادراتي وچو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې په دننه هیواد کې بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي او د دې ترڅنګ چې بزګران او باغلرون کې ورنه عاید ترلاسه کوي دولت ته هم نورو هیوادونو ته د صادراتو له درکه اقتصادي ګټه رسیږي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما دا یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین
بیا هم ستاسو په خدمت کې او نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګو له ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله، کابو 15 کاله مخکې په یو امنیتي پیښه کې معلول شو. حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل، د وی پیسې هم تحویل شوي، خو 15 کاله کېږي چې په دفترونو سرګردانه ګرځي خو ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د میدان وردګو ولایت له مسؤولو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد جمیل دی.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ نه.
څه کار کوې ورور؟
اوس پلان معلول یم، دلته په کابل کې اوسېږم، د لاس ګاډی چلاوم.
ازادي راډیو ته دې په څه خاطر ټلیفون کړو؟
څلور کاله مخکې د اشرف غنی ډاکټر عبدالله د انتخاباتو په وخت کې زه ماین ویلی وم، په شورای لمباریا کې مې سید آباد کې وظیفه اجرا کوله.
کوم قطعاتو کې وي؟
د پولیس محلي په قطعاتو کې وم. پس دغې نه قمندان د امنیت د مونږ پوستې ته راغی، بیا ما ته ون وایي څه شی غواړې ته، خو سترګه دې ژوبله شوې ده، ما ته یوه نمره
ځمکه
هغې ما ته یو دانه مکتوب راکړو په شاروالۍ باندې، شاروالۍ ته مې مکتوب ورولو، د هغې یوه نمره ځمکه ما ته راکړله، یعنی د کاغذو په اسناد باندې یوه نمره ځمکه راته وویلې چې دغه ځمکه په دغه پلاني ځای کې مونږ تا ته درکوو.
کاغذ یې درکو که فورمه څه شی درکو؟
کاغذ باندې نوشته که په شاروالۍ ته یې هم امر وکړلو چې دې ته یوه نمره ځمکه ورکړي. بیا ما دا شاروالۍ ته ورغلو، شاروالۍ ما ته اسنادونه راکړل په وزارت داخله باندې. وزارت داخله 1,60,000 روپۍ د ځمکې قیمت او استملاک دا مکتوبي ما ته راکړې، ما شاروالۍ ته راوړې، شاروالۍ بیا نور اسناد راکړل. بیا نو تقریبا په دې کې 4 کاله د دې تیر شول چې زه ورځم چې ما ته مې د ځمکه خط کشي کوي. یو ری راته وایي دا په دعوا کې ده، بل وارې چې ورشم وایي شپږ میاشتې باد راشه، شپږ میاشتې باد چې ورشم وایي دا خطکشي شوی نه ده، بیا چې ورشوي شپږ میاشتې باد راشه چې مونږ یې خطکشي کړو، بیا وایي سرکونه نه دي وتلي. په دغه 4 کاله په همدې قسم کې را باندې تیر کړل. وزارت داخله ته مې هم لاړم، هغې مکتوب راکړو، هم ونه چلېدو. والي ته مې عریضه وکړه، خپله مې شاروالۍ ته عریضه وکړه، بیا شاروالۍ ما ته موقتي اسناد راکړل، هغه مې وویل وزارت داخلې ته د هغې په اساس 2,00,000 روپۍ د جوړولو هم راکړي دي، خو تر اوسه پورې ما ته ځمکه نه ده راکړې.
د ځمکې په کوم ځای کې تا ته په نخښه کړې وه؟
میدان شار کې د تخت کوتل په نامه باندې، نوې قومندانۍ ته سړک باندې، لیوا انتقالاتو ته نږدې. وایي په دغه ځای کې دا شرک دی، دا د معلولین او د شهدا و دی. 4 کالو کې ما ځمکه لیدلې نه ده، او فقط کاغذ راکوي چې دغه ده 360 متره ده، دومره ده او دومره ده. تر اوسه پورې زه خپل حق ته ونه رسېدم.
دغه ځمکه چې تا ته درکړې، خو شا کې کار روان دی؟
او خلکو درګرده، زه چې داسې انډیوالان دوستان دونه پوښتنه کومه، بعضې کورونه پې جوړ کړي دي، او څو خلکو تنکاری کړی دی، او څو ته خط کشی شوی دی، فقط یو د مو ځمکه نشته ده.
خو ته ویل چې نور خلکو پکې کار شروع کړي، دا خلکو چې کار شروع کړي دا څوک دی؟
دا یو تن خو بیخي د ما سره په یوه پوسټه کې و، د علامه احمد په نامه باندې پستونی کې لګېدلی دی، بیخي زه د نږدې نه پېژنم، په ملي رفت آمد ورته لرو. هغې ویل چې ما کار شروع کړی، تنکاری مې کړې، تقریبا قسطې مې ورته چولي، کار پې کوم.
د دې عریضه ستانه مخکې وه او که ستانه وروسته وه؟
نه نه، د دې د مانه وروسته وه، دا د مانه ډېر وروسته وه لګېدلو. ما په تقریبا په 6 نوي کې تصویر د معلولیت شوم، او مځکه مې په 4 نوي کې د قومندان په مکتوب باندې اخیستې وه، یعنی ما ته د مځکه د کاغذو په مخ را کړې وه، خو تر اوسه پورې ما نه ده اخیستې. او هغو چې وو د هغې په 5 نوي کې زخمي شوه، هغې سړي اخیستې ده، اوس کار پرې کوي.
دا نمره چې تا ته درکوي په نخښه کړې، خو یې نه ده درته چې دغه نمره ستا ده؟
نه نه، ما ته فقط په اسنادو کې راښودلې ده چې په دغه شهرک تحت کوتل چې نومېږي، په دغه ځای کې د شهدا او معلولینو مځکه ده، د مونږ په شاروالۍ کې دغه اسناد دي، دغه مځکه مو تا ته درکړه. تر اوسه پورې ما شهرک هم نه دی لیدلی، ورغله بولی هم نه یم، انجینرانو ته ورشم بخش د توضیح د مځکې، هغې ته چې ورشم وایي د مځکه په دعوا کې ده. زه وایم قومندانۍ خو شته، امنیت شته، بل شته، دا سړی را وغواړئ، د دعوا ورته حل کړئ. ما ته هم ولې د دعوې مځکه را کړې ده؟ وایي موږ نور مځکه نه لرله، همدغه ځای هم درکړی.
نو څه وایي؟ بیخي خو منکر نه دي، څه تمه درکوي؟
داسې نه راته وایي، نه نه، داسې نه راته وایي چې دا مځکه نه درکوو. وایي مځکه خو که 10 کاله باد را ووته، که 15 کاله باد را ووته، موږ تا ته مځکه در کوو یو نمره مځکه دی په مو ده، خو زه ورته وایم چې زه اوس پلان دلته شي کابل کې په کرایي کورو کې اوسېږم، او دا مځکه لس کاله باد خو د کوم رژیم را شي، نو زه به بیا څه کوم؟ خو ما ته خو اوس پلان ضرورت دی بل ځای کې ته راکوی.
بل ځای کې هم خوشحاله یم، خو مقصد ځمکه درکې
فقط چې ما ته مځکه وي چې وخت خیمه پکې ودروم، زه د دغو کرایو د دغو هغه نه خلاص شم، بل ځای کې هم راکړي زما قبوله ده، چې خرابه دین وي خو چې فقط مځکه راکړي.
اوس موږ چا سره خبرې وکړو؟ شاروال سره خبرې وکړو د میدان وردګو که بل کوم
میدان وردګو شاروال ته هم ورغلم، خو هغه هم د شاروالان داسې شوي دي، یعنی فکر کا چې رئیس جمهور موږ ډېر په اسانه لیدای شو، خو د ولایت شاروال نه شو لیدلی.
خسته مشکل به ورسو، یو ځای ته به ورسو.
ژوندی اوسې، مننه. راډیو ډېره مننه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د میدان وردګو د والی له بیان ښاغلي محب شریف زوی سره شریک کړه. جناب شریف زوی، د میدان وردګو ولایت نه یو کس د محمد جمیل په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا درې څلور کاله مخکې د دغه ولایت د ښاروالۍ نه فرمه ورته ورکړ شوی، پیسې هم تحویل کړي د یوې نمرې ځمکې لپاره، لیکن دا ځمکه ورته تر اوسه په لاس نه ده ورغلې. په دې څه کې ستاسې معلومات څه دي؟
دقیقا ممکن دا مشکل وي، ځکه پخوا هم د ځینو کسانو دغه مشکل درلودل، خو له بده مرغه یوه ستونزه دا وه چې هغه ځمکې نه وې استملاک شوې، د استملاک پروسه یې نه وه سرته رسېدلې. له نیکه مرغه اوس مونږ ولایت د اراضۍ ریاست لخوا د ځمکو د استملاک پروسه پای ته رسېدلې ده، او ځینې سیمې وې چې باغه د محکمې د پرېکړې وروسته چې درېمه پرېکړه هم شوې ده دولتي ګڼل شوې دي، او دغه ځمکې به هغه کسان ته ورکول کېږي لکه دغه کس چې تاسو یادونه وکړه. د دې سربېره دغه وروش چې کوم ادارې لري چې وایي ما ته همدکه نه راکول کېږي، موږ په ځینې سیمې کې اوس هم دغسې لږ سیمې شته چې هغه په محکمه کې د تحقیقاتو د محکمې څېړنو لاندې دي، یا هم ځینې کسانو په هغه شخصي کسانو په هغه سیمو باندې دعوه کړې ده، په هغه ځمکو باندې وایي دا د موږ دي، نو همدغه فیصله به د مونږ ولایت محکمې ریاست کوي چې دغه ځمکې دولتي وګڼي، او زمونږ ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې هر څومره ژر وي دغه ځمکې هغه کسان ته چې زمونږ سره پولیس کې دي، د ولایت پولیس کې دي، د شاروالۍ ریاست سره پولیس کې دي، چې هغوی ته مځکې توضیح شي، زر تر ژره به هغو ته موږ ډاډ ورکوو چې پر انګلیزي رسنیو کې به دوی ته هغه خپلې مځکې توضیح شي.
شریف زوی صاحب، دا باید مایوسه نه شي، دغه کار کېدونکی دی،
حتماً کېدونکی دی، موږ ته ډاډ ورکوو چې دوی خپل حق دی، دوی خپل سهم دی، دوی د هغه ځمکه چې کوم پیسې تحویل کړي دی دوی خپل سالم حق دی، نو بته په واخ ورکول کې ان شاء الله موږ پدې کې لا هم اوس هڅه کوو چې څومره ژر وي اوس وخت کې ضرورت او تسلیم شي هغه ځکه ته ورکول شي.
کله تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکړي؟
دا مشوره پرته، بلکې موږ هم رسته ورسره کوو، اته مو چې په واسه کې وي چې قانون وي، چې دا قانوني اجرات وي، موږ سره حق وي، هغه به ته ان شاء الله پر وخت پر کېږي.
شریف زوی صاحب، ډیر زیات تشکر.
کور مو ودان.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د میدان وردګو له ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې یو وخت د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله، 15 کاله مخکې په یوې امنیتي پیښه کې معلول شو، حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې د ورکړې اسناد ورکړي، خو 15 کاله کېږي چې دغه ځمکې نه ده ترلاسه کړې. او د میدان وردګو ولایت د والی ویاند ښاغلي محب شریف زوی وویل دغه پروسه روانه ده، او د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته به ټولو مستحقو کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم، چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ورې د یو چاماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لې په یو شرکت کې کار کوي،
نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کورته راوسه. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کورته مو راوستئ. خو دوستانو دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوي ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام ایښی و او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولای شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزې در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی. البته به هم خپل خوښه مو د کومغه ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی. ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی زنګوي. راځي د دې څخه وره.
السلام علیکم، زه محمد دهل من ولایت دجریس ولسوالیه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي استاد دې د خپل نوم دولت یادې د پلان نوم صدر دین یادې د ورور نوم د پرخان یادې د بل ورور نوم ابراهیم یادې منتقه تخار یادې. هر څه چې دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ او ریزما سره دې په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیاره مړکمیم د لشکرګاه شاره نیولی دی. یو مسلمان ورور ولی وای چې زما ورور رکړی دا تاولا په نامه دی. نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې هفتی کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده 0 1 0 4 0 1 4 3. شمېره بیا وایم 0 1 0 4 سفر یو نه څلور و درې. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خیل د کابل ولایت د ساوز نه دلته یو کس زما سره د مچا په نام نومېږي د پلار نوم یې میانو ده. غواړي چې دا څه پیدا کړي زما سرپوښ شمېره ده 0 3 5 5 بسوه بله ریبا شمېره ده 0 3 5 5
ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلی. دوی دغه چې وایي وایي زه د کلاتي د کلي یم. دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته ښته پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي. بالان چاته نه معلومېږي چې دی څه کار کوي. اسار سم کار نه کوي. درمحمد نومېږي. د عطا محمد زوی دی. د کلاتي او د کلي دی. د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0 1 0 4 5 0 2 9 5 5 9
په دغه شکاره دې تماس ونیسي. زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 9 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221 1415.
دوستانو د خبرونه د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام زاد ورکو نن من خان مشهور رحمتیا د لاسکار کې د کندهار نه د نیمه هېد اسلام جوړ څخه برکت سعودي کار ته پر من مات لري په دغه د نس نورز نو ساده په نس سره یا تاسو د شپته نو سره درته د مختاز دی را دې څخه خوشاله یم. السلام
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم زما یو محمود ماما می کیږي ورته د قاسم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې سی پر و اته سی پر شپږ سی پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال احمد بدین میږي د ګر مکتب سماری کني ولیا ده کچې دې ما دا رغاو یا د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر دې ما سره تماس نیږي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر دې ما سره معلومات کړي ومنه.
السلام علیکم. د شر احمد په نام د لی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده؟ زما دا کا زی دی د مجمر په نامه دی چې دا ونه شي چې ورکسوې دی او د سردار کا زی دی د اکاګانو معنی دی د ونم قادر کا دی د ود جزایر کا دی د ود سلام کا دی دا تلي اجري او چې دوم کې دی ونه شي چې ورکسوې دی هر چا کې استعمال ما ته په دغه شمه دی راکټینه کې چې په هوا چې تر وا یو څنګه دوه واره وو بیا په اخری کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي در لاته کې مشتجي زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو سو اتلو سو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلود د کور چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نابرکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره درې ورځې سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. والسلام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم. اغای ګورم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشانه څنګه څنګه غواړی دي. ما یو انډیوال دی چې اصلي مینه عبدالجان دی چې مشهور په زمبک دی د درې څلور کاله کې چې ورکسوي دي کدی خپل د اعلان اوري یا څو د پاره معلومات لري ما سره د پدې شمیره ته ماس ونیسي. صفر وسوه ونیوی درس او آیا او پنځه او سلام له خدای فرمای.
اگر دو ته زما دا پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علی آباد په منطقه کې زما څورک دی را څه تشتیدلې دی اسابي تکلیف لري د غالک دغه نقش لري چې سرک خولی پر سر ده کله کله مغزی کژیږي بس د سنیو مچک سي پښې سره بندېږي د ساخان د چمتال د ولسوالۍ یم نه خبر ستې سره ټلیفون په کرښه یم د سره کومې دغه نقشې لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یو سره یې دی نیوي کې د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلی دی دا غمه شماري دي سپر 2 و 3 و سپر 8 3 2 نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلام منور شي او زما دغه پیغاماتي په شو وړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د امپیروز د کلی او وسیدونکو مه اوس حالن په علمون کې خراب لرمه او زما دوړنی خوریان دي چې راڅخه خوره کړي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو اوریدل نو دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0202 5 4 0 4 5 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0202 5 4 0 4 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دی بیز ما سره اړیکې ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زرا دې ټول کارکون کوریدم السلام علیکم صفات الله جان سلام علیکم دې مرکز وشکرګان نه ولې زما یو بل څه ورڅې راکې ازمې دې درې نه شې دې هر چاته معلومات په دغه شمېره دې مسره اړیکو نه شي پروا شي پر دوا شپږ یو اته شي پر وته نور خدای پامه
الو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د سیدوا کاله کې سره درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمیرو زنګ وهي چې فرازیا یو پنځوش پوښويش سپر نشپال السلام دې احترام
السلام علیکم آزاد ریډیو کارکونکو او اوریدونکو چې زما سلامونه ورکړي زه بعد سلام په ویش کې زایو ملګری دی اکرسه په نامه زه فایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر څخه پر وسو پاتې تل وې نو څه د ټول چې پښتو د شپې په هیله نمبر یو غوړي بیا څخه پر وسو اته تل وې نو څه د ټول وې پښتو د شپې ته
السلام زه رحمت منیم دلی اجری مشهونکه یم او د پلار نوم یې اجاله ما کړی د غون نومان د زاده پلار د کاغان نومان یې د یو د نوزله کاری د بل د خرجانه کاری د بل د اجبانه د کا په نامه باندې او زما ورور وکسوې دی په لی اجری کې نوم یې د لاجی په نامه باندې د خپل په نامه یې دی دا ونې را لې یم دی سره کاجیا وڅې دې سره راغښته ده په دې سمپالیا په شاګي چې ارچا ورول دې په دغه شمیره دې سره اړیکې چینه شي څه پروا بیا څه پروا زموږ یو پنځه درويش په پای کې درويش هغه لمبار دې هر څه کې دې مستدی په دغه شمیره باندې معلومات راکړي السلام علیکم
سلام علیکم از دې راډیو رضون کارکونکو ته مې د محمد خوشاله نه لایل نه ولایت ما زما زوی دی د اوت په نامه دی د دې سکیټ نه راکښو دې په لاران کې نو که څه ملک څنګه باندې معلومات لري از خپل ځما ځا لا د دې راډیو د لاسخاري په دې سره د نور سره اړیکې ونیسي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنه نه لري او زه ستاسو سره د سټرول څخه پروا د لور دې یو څلور یو ډېر مننه
د ریښتینې په اړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ د علم او علم مرکز شوه تاسو ته تماس کړم خو زه کوشش یم تقریبا دوه کال کېږي د علم او علم تشکر غواړم چې د دې د نقطه د وخت د رحمت کوټیږي تقریبا د اټو نو کارو شاو خو د وکړې کې د کټونیک هرغه په معلومات کې په شماره دي ما سره اړیکه پر وسو توه پر وسو پر وسو یو
السلام علیکم دا غدی راځو یا دونکو کا کوم زنادا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ څخه دا غدی راځو سره پر کار شو باندې چې موږ یو مختلف نه ګل احمد خان په نامه دی دا څل کار کیږي چې دا نه د دې مدارک سوي دی بلار نه مدارک لا دی چې څوک هر معلومات لري په فتو مش مروج مشاوره کوي چې صفر و صفر و څلور څنګه څلور دوه درې درې څلور پلان دوه څلور یا بل شماره صفر و صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوه سلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بل خبرونه پورې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.